په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری وای کابل او اسلام آباد دی په سرحدي مسایلو خبرو تکینی. د نورستان والی وای شری ګن شمیر ماشومان وژلی او بحرین د وترهګری ډلې د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري وايي په سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې مهمې دي. نوموړي پرون د جرمني خبري اژانس ته ویل چې که د دواړو لورو مشران په یاد موضوع خبرو ته کینی نو دا به د ترهګرۍ په قابو کولو سیمه ییز امنیت کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي چې د بیا پیلولو اړتیا یې لیدل کېږي. آصف زرداري په داسې حال کې دا خبرې کړې چې د پاکستان د پوځ مشر د خالی په ورځ له افغانستان سره پر ګډو پولو د اغزنو سیمونو د ودرولو اعلان وکړ، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل پر پوله د دوی سره له مشورې پرته د اغزنو سیمونو لګول بې ګټې کار دی. د پاکستان امنیتی چارواکو نن د دوشنبه په ورځ د ملک په بیلابیلو برخو کې د یو او یا مشکوکو کسانو د گرفتارۍ خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو اداره اس پی آر وای په نیولو شو کې 14 افغانان دي. د پلټنې عملیات د پنجاب رینجرز، پولیسو، استخباراتي ادارو لخوا په ګډه په اټک، اسلام آباد، سیالکوټ، نروال، لاهور، ډیر غازی خان او راجنپور کې ترسره شوي دي. پوځ وایي وسلي، مردکۍ او مخدره مواد هم نیولې. د پنجاب پوهنتون چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل د زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ د جګړې د مخنیوي او په پوهنتون کې د امنیت ته خوندي کولو په موخه د پوهنتون په انګړ کې پر سیاسي هلو ځلو پابندي لګولې. په لاهور کې د نوموړي پوهنتون ویان خورم شزاد
اس میں ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں کی جو تقریبات ہوتی تھی اس پہ فی الوقت جو کشیدگی یونیورسٹی میں چل رہی ہے اس کے پیش نظر اس پہ پابندی لگائی گئی.
دی وی گوری چی طالب علمان حکم تنظیموں نے دی دہاغی پہ حل و ذل بندیز لگولے شوے دے زکر چی دا وقت کم صورت حال روان دے دہاغی پرانا کی پوہنتون دا حل و ذل اجازت نشیور کولے دا سے ہم ندا چې په پوهنتون کې به دستوري نه کیږي به خو هغه به د پوهنتون د سوري لاندې کیږي.
د مارچ په 28 په نوموړي پوهنتون کې د یوې کلتوري غونډې پر مهال د پښتون کونسل او د اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ په جګړه کې لسګونه زده کوونکي ژوبل شوي. د افغانستان د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو دریونیو کې 15 ماشومان په شری مړه شوي دي. هغه پرون د جرمني خبري اژانس ته ویل چې زیات کوچنیان په دې ناروغۍ اخته دي. د نوموړي په وینا د شری ناروغي د نورستان په یوه ولسوالۍ کې لیدل شوي او د هیله لري چې نورو سیمو ته د خپرېدو مخنیوی به وشي. د حافظ عبدالقیوم په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې او کلینیکونه هڅه کوي چې په شری اخته ماشومانو ته دوا ورسوي، خو د نوموړي په وینا وسلوال طالبان روغتیایي ډلو ته اجازه نه ورکوي. خو بل پلو د وسلوالو طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد د ښاغلي عبدالقیوم ادارت کړی ده او وایي چې دوی د واکسین د کارکوونکو مخه نه نیسي. د افغانستان ولسی جرګې نن د کورنیو چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس استعزا کړی. د ولسی جرګې نایب منشی عرفان الله عرفان د څرګندونې نن مشال رادیو افغان څنګه ته وکړې. دغه درې لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د روسیو نامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د روسي حمله په تړاو استعزا کیږي. بحرین وایي دوی د ترهګرو یو 14 کسیزه ډله نیولې چې پرې شک کیږي. په 13 فبروري میاشت کې پر یو بس د ترسره شوي بمی برید تر شا یې لاس درلود او د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د وژلو پلانونه جوړ کړي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه انفرادي ډلې غړي د ایران د اسلامي انقلابي ګارد لخوا روزل شوي. یاد وزارت وایي د دغو کسانو مالي ملاتړ او څارنه د دوو بحرینی کسانو لخوا کېده چې اوس په ایران کې شیامیشتو سیمو ته تښتېدلې دي. بحرین چې سنیان پکې حکومت کوي د 2011 کال له مارچ راهیسې د ناقراریو سره مخ دی. هغه مهال د شیعهګانو په مشرۍ کې کسانو تر یوې میاشتې پورې د مظاهرو په ترڅ کې د جمهوري اصلاحاتو غوښتنه کوله، خو چارواکو یې مخنیوی کړی و. چارواکي وایي په نیولو شویو کسانو باندې شک دی چې د فبروري په 26 پر یو بسته شوې حملې تر شا لاس لري. په هغه حمله کې د پولیسو 15 سرتیري ژوبل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغو کسانو همداراز شک کېږي چې پر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. نوموړی وزارت وایي دغو کسانو نه وسلې او چاودیدونکي مهمات هم نیولې دي. امریکا په روسیه کې د سلګونو مظاهره کوونکو نیول غندلی او وایي دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزه کوونکي فعال الکسی ناولنی گرفتاری پریشانه کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت بیان مارک ټونر پرون په یو خپور شوي بیان کې ویلي دوی پر روسي حکومت غږ کوي چې ټول نیول شوي سوله ییزه مظاهره کوونکي دې زر تر زره خوشې کړي. نوموړی وایي د سوله ییزه مظاهره کوونکو خبریالانو د بشري حقونو د څارونکو گرفتاری د جمهوري اقدارو سپکاوی دی. پولیسو ښاغلی ناولنی او د هغه سره سلګونه نور مظاهره کوونکي وروسته لاغي ونیول چې په زرګونو مظاهره کوونکي د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې لاریون ته راووتل. دا په تیرو 100 کلونو کې په روسیه کې د خلکو تر ټولو پراخ لاریونو چې مخې ته راغلو. نوموړی پرون په مرکزي مسکو کې هغه مال ونیول شو چې د مظاهره کوونکو سره یو ځای د اور ګاډي د تمځینه بهر راووتو. الکسی ناولنی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د مسکو ښاروال چیلنج کړو او اوس اعلان کړی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې به ولسمشري ته ځان کاندیدوي، پر خپلو ملګرو غږ کړی چې د هغه په نشتون کې د هم خپل لاریون ته ادامه ورکړي. او د شام په شمال کې د امریکای ملاتړ لرونکي د کوردی عربو یو ائتلاف وایي دوی د یو مهم ستراتیژیک هوایی مرکز څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله ویستې ده. یاد هوایی مرکز د 2014 کال لایسې د اسلامي دولت په ولکه کې و. تلال سیلو چې د ائتلاف ویان دی پرونی د فرانسې خبر اژانس ته وویل چې د شام ډیموکراتیک ځواکونو د طبقه پوځي مرکز په بشپړ ډول نیولی او اوس د تصفیه او د ماینونو د خونڅا کولو عملیات دوام لري، سو هوایی ډګر په بشپړ ډول خوندي کړل شي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه. اوس تر ته احمد الله د کرنسی بیا او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 1.1 روپۍ 80 پیسې او 1.2 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ شل پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او د کوټې په ځینې ځایونو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي کابل او اسلام آباد باید پر سرحدي مسایلو مشورې سره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د شنبه پر ورځ له افغانستان سره پر پوله د اغزن سیم لګولو خبر ورکړ. د چارو شتونکو وایي د پاکستان دغه یو وړخیز اقدام به د سیمې د امنیت له ښه کولو سره مرسته ونه کړي.
یو طرفه دیوال کولی شي نو د دې به دومره ښې نتیجې نی د ترهاګر ختمو په دیوالونو باندې میږي.
په باجوړ کې د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره کار کوونکې یو میرمن وایي دوی د کلیو جنکه پر ځای د دې چې سکولونو ته ولاړ شي په کورونو کې ناشته دي.
چې څوک ایډی پیشه وی پیښور تراغلی نو هغه بس دلته کې ویل او بس دلته کې باجوړ کې جنکه کورونو کې ناشته دي.
په بنو کې د سیمې د یو نومیالي شاعر عبدالرحیم مجذوب په یاد کې پرون یو غونډه وشوه.
د مغربي نظمونو ترجمه په داسې انداز کې کړې دي چې داسې ښکاري چې دا د پښتنو شاعري ده.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو هم داراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع ترازو د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وای پر سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنز مشورې مهمې دي. زرداری پرون یک شنبه د جرمنی خبری ایجنس ته وویل د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې له ډېری مدیرا حصے په ټپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ مشر د شنبه پر ورځ وویل افغانستان سره پر پولې د اغزن سیم لګولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي د پاکستان له لوري پر پوله له دغسې یو حرکت څخه لا هم خبر نه دي، خو که یې څولیدل نو ځواب به ورته ووایي. د فرشتي جلالزی رپورټ اورو.
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداری د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبرې له ډېرې مودې راهیسې ټکنۍ شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکي او پخوانی جنرال طلعت مسعود د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوي کولای شي، ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شایي ډېر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې سد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوه اړخیزې اړیکې لا ښې کړي. هغه زیاته کړې چې دا اقدام شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګ راتګ له امله پیدا شوې غلي کړي او په صادقانه ډول د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او مالي راکړې ورکړې لار خلاصه کړي. خو پاکستانی خبریال او د سیمې د حالاتو څارونکی شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا قسمه باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده، ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستی شوی. پکار دا و چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او د هغې نه وروسته دا فیصله کړي، نو بیا به څه ناڅه نتیجه وه. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کولی شي، نو د دې به زما دا خیال چې دومره ښې نتیجې
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکړ او وی ویل چې هدف یې د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا وویل چې د سد جوړولو کار له مهمندو او باجوړي ایجنسۍ پیل شوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسۍ کې له خپلو پوځیانو سره د شنبه په ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د معنی یا د سد جوړولو کار له دې دواړو سیمو پیل شوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لورې امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورند فرضي کرښه یې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې، خو که چیرې داسې کار وسینو مخنیوی به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورند کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې په خپلو ویناګانو کې په هغه هیواد کې د ترهګرایو انتها پسندۍ ضد یوې نوې مفکورې راوړلو په خبره ټینګار کړی دی. لیکوال عامر رانا چې پر همدې موضوع څېړنې کوي وایي تر هغې چې نواز شریف په دغه لړ کې عملي ګام نه وي پورته کړی، بیانونو ته به یوازې د انتخاباتي شعارونو په توګه وکتل شي. د لیکنې لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
په ډان ورځپاڼه کې عامر رانا د وزیر اعظم نواز شریف په لاهور او کراچۍ کې کړیو خبرو ته په پام سره په مجموعي توګه په پاکستان کې د مذهبي مشرانو پر رول او د هغو د دې پر ټولنه د اغیز جاج اخیستی دی. لیکوال وایي د نواز شریف د هندوانو د نوي کال جشن هولي پر موقع دا خبره هر چا وستایله چې دا هیواد د خپلمنځي شخړو لپاره نه دی جوړ شوی. د دې په وینا هم یو اونۍ وروسته نواز شریف په کراچۍ کې په مدرسه جامعه نعیمیه کې هم ورته خبرې وکړې چې باید د ترګر فکر پرځد یو نوې فکر رامنځته سي. عامر رانا وايي په دواړو بیانونو کې تضاد نشته، خو البته تضاد کسته نو هغه د خلکو پر رویو سوچ کولو طریقه او د ریاست په اقداماتو کې دی. لیکوال وايي ډیری کارپوهان په دې نتیجه رسیدلي چې په دې هیواد کې انتها پسندي اوس د ټولنې په کچه عادي خبره ګرځېدلې ده، چې همدا خبره د دې هیواد واکدارانو د ټولنیز برداشت د یوې پمانه په توګه هم منلې ده. عامر رانا وایي د پاکستان واکداران فکر کوي چې د انتها پسندۍ پر ضد د مذهبي عناصرو د مرستې بغیر هیڅ اقدام نشي کولای. د دغه خبره دغه واکداران مذهبي مشران مسله هم ګڼي او ورسره د مسلې حل هم غني. خو لیکوال وایي چې اخر ولې مذهبي مشران د انتها پسندي د سوچ پر ضد له ریاست سره مرسته وکړي چې د پونا هم دغه فکر د ریاست په مرسته خپور کړل شوی دی. دا امیرانا په خبره د وزیر اعظم تر بیان وروسته ځینو دینی عالمانو دا دلیل راوړ چې دا ریاست ته چې د خپلو مخصوصو ګټو لپاره وسلوال جوړ کړل. خو د په خبره دغه عالمان دا خبره نه کوي چې ریاست د دې لپاره هم دغه ملایان استعمال کړ او مذهب ته داسې اداري چوکاټ ورکړ چې په نتیجه کې مذهبي عناصر پیدا سو. امیرانا وایي وزیر اعظم نواز شریف فکر کوي چې د دغه بیانونه به حالات بدل کړي او نوې سوچ پر رامنځته شي. خو د پوینا خپل مسلم لیگ نون کې شیلاسي فکر لرونکي سیاستوالان مخالفت کوي. لیکوال وایي په دې اړه تر څو عملی اقدام او نوې تګلاره مخې ته را نه وړل شي تر هغه به د نواز شریف خبرو ته د انتخاباتي کمپاین د نارو په سترګه کتل کېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په کونړ کې د افغانستان په کونړ کې امنیتي مسولین وایي دغه ولایت په اکثرو غرنۍ سیمو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د جلب او جذب پروګرامونه شروع کړي. خو په خبره چې تر اوسه هغوی کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د چارواکو په وینا که د یادې ډلې کسانو پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل نو دوی تیار دي چې سخت ځواب ورته ووایي. له تفصیل روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ول چې لتی رسو میاشتو داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنۍ او اولري پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې شک نه چې د مزار په دره کې د دیوګل په دره کې ان په د نورګل پولیسوالۍ کې په چا په دره کې همدا شکل په وټپور کې همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې په مختلفو پولیسوالۍ کې خبر فعالیتونه شروع کړي دي. شروع دی
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوه او کچیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي نو دوی به یې هر حمله شنډه کړي.
د دوی موقتی بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پاسره د وخت تغییر ورکی هم مجمن ماتونه لرو وینان مش کامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي او هغه ځایونه چې دوی پټنځایونه دي په امانګ عملیاتو سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وای ځواک په ملاتړ سره چې مش خبري کړی دي دا مهم را جلب کړی دي. ان شاء الله رحمان دوی ته به زپه نه گزارونه ورکو او د دوی ټول ظالبه ان شاء الله ورانه ویجاړ کو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابله ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکو هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم نور محمد دی د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د خلکو سره خورا سخت ویره پیدا کړې ده. مونږه د مرکزی دولت د نړیوال نغواړو چې زمونږ نظامی ځواکونو ته د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ د نظامی ځواکونو شمیر دی زیات کی. مونږه ولوس هم د خپل امنیتی ځواکونو ننګه کوو تر شای ولاړ یو ترڅو مونږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
واسین فرهر د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو یم. مونږ ورسره همغږی یو د امنیتی ځواکونو سره موږ نه غواړو د کونړ اوسیدونکو هم د ننګرهار په څیر زیان ورسیږي چې خلک بے کور شو وژل شو در په در شو.
د ننګرهار له یو شمیر ولسوالۍ هر ورځ داعش سره د جګړو راپورونه خپریږي چې د همدې جنگونو لامل زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي او د یو شمیر کورنۍ وغړي پکې وژل شوي او ټپین شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ کې د ښځو د حقونو د ماشومانو نجونو د تعلیم په برخو کې کار کوونکي یوه میرمن وایي دوی په کلیو کې د نجونو د تعلیم سخت کمی دی. دا میرمن چې نصیحت نومیږي زیاتوي دوی په ډیرو خواریو زارو په سیمه کې د نجونو یو سکول جوړ کړو چې په خبره وسلوالو ورته ړنګ کړ. نوموړي دا څرګندونې د مشال رادیو له خبریال ځلان یوسفزي سره په دې مرکه کې کړې دي.
تعلیم ډیر زیات کمی دی د ښځو د ماشومان جنکې په کورونو کې ناستې دي. بس چې څوک آی ډی پی شوي پېښور ته راغلي نو هغه بس دلته کې ویل او بس دلته کې باجوړ کې دغسې جنکې تعلیم د وجې نه پاتې دي کورونو کې ناستې دي.
تاسو هلته کې باجوړ کې د جنکو سکول چلوئ؟ سمنا ما شومانی به در سره
ما شومانی وسنده بالکل نشتا پهلا نه چکم سکول من کولو کړی دغی سکول کې دماکا و شو سکول ختم کو نو وسیت نشتا دی جنکه دی غیر نام ناراضی
دا کله دا پیخه شو
دا تقریبا 2013 کې
داغه نمخ کې د سکول تاسو نه وخت لولې سونه جنکه به تاسو بوله
نصیب کال کې نوې نوې کولو شوی او خروانو ډیر زیات جنکه لکه داسي 50 پور جنکه به خیرات للی خو یو مولا به چې دا بد به ګڼل دا جنکه سکول ته زیو بل به یو مول د شپې بس پکې ختم واچاو چې دوباره چا دا سکول کولو کو نو بیا باغه موږ د بچو پوری ختم کو
داغه نه پستا سو کوشش نه کړې په کور کې د نن آیا چرته جنکو تر تعلیم ورکول
نو وس لکه غ سکول لکه بیلډینګ چې کم دی نشته دی خو بیا هم لکه داسې بهر داسې ډبی سر ورته موږ پوښتنه نه وي ډبی سر باندې ما شومانې ناستې او ټیچر وته لګي سبق وای وته خو موږ کوشش بیا هم شروع کوم خپل لغه کوم و چې دې ته څوک بوکونه راشي چې دغه وته شو خو چا وته وس پوری توجه نه ورکړې
نو اسې شوم نه جنکه وي تاسو په خیال باندې په باجوړ کې تاسو په کومه سیمه کومې سیمه تاسو
موږ په باجوړ سلار زو
نو په دغه ځکه چې بسوم نه جنہ کوي چې هغه بر سکول ته نه ځي نه مطلب د تعلیم نه محروم دي
ډیر زیات لکه پیملی نه دا سی ټول خپل خپلوان چا پیر چل پکولو کی نو خو دوه درې لس او پنځه د شپږو خو د غسی په تعلیم نه سي دي پکورونه کې ول چې یو نه ځي نو بیا خو غنور نه ځي چې یو لاړ شي بیا پس خل خبرې کوي
د سکول چې کم تاسو وای چې والو د سرکاري سکول کې تاسو خپل لغه چلو
دا مونږ یې نیو فال او ته وي دی ګرل سکول ونه مونږ ته یو انجو والا چې غي ته مونږ غو کړه غیره لرا کو شم خپل پیسې وایغه کړی بیا غورسته پندرا کو نو بس سکول باندې دا کوم کله جوړ کو تیار شو بس هغه بیا دماکا شو
او تاسو په خپل دا کدا بهر راوتی په باجوړ کې موم کار کړی د خزو د حقونو لپاره نو څنګه وست تاسو دا ډیر په مشکلاتو باندې راوتی د کور طرف نه یا د ټولنې طرف نه
مشکلاتو مشکلاتو باندې راوتی چې د کور مشرانو خبر شینه بس خبره وي مرګ څه کې چې خېمړې بم کیاړو خبر نه دی رانه هو کله نه چې ما خوندې نو هغه لګ ډیر غا تعلیم تنه ناغه بلکې د خوځو د غډیر زیات چې جنکو تعلیم هم نه چې جنکې د تعلیم هم کې ولکه خوځو ته د ازادي ملو شي چې غوی د خپل حق ته پوس کوي
په باجول کې د جنکو د تعلیم او د خوځو د حقوقو په برخو کې له نصيحت نومې مېرمنې سره چې دا په دغه برخو کې کار کوي د زلان یوسفزي مرکم اوریدا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي او غیر سرکاري ادارې پرون په کوټه کې پر همیادې موجودو خبرو لپاره یو غونډه جوړه کړې و. د غونډې ګډونوالو وړاندیز وکړ چې د سکولونو درسي کتابونو جوړونکي باید د ساينس او ریاضي په مضمونونو کې ماشومانو ته د معیاري زده کړو ورکولو ټکی ته زیاته پاملرنه وکړي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
په ایواد کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي ادارې الف اعلان تر اهتمام لاندې په کوټ کې و دستور وسوه. په دې اړه په بلوچستان کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي ادارې سوسایټي مشر محمد عرفان و مشار ریډیو ته وویل
کہ جہاں پہ ہم کریکولم کی کتابوں کی تیاری کی
چیر چمز د نصاب او کتابوں د تیاری او د استادانو د تربیت خبری کو نو حالت د نور موضوعات پر ڈول د سائنس او ریاضی اہمیت ہم زیات ہے د غدواڑ داس موضوعات په کوم چیز مج و مشمان ته د زیات اس د کړو ارتیال دل کیږي د دې مقصد لپاره په پاکستان کې یو اتحاد جوړ شوی دی چې د غدواڑ موضوعات د ود لپاره پر دې خبری وکړي زکه چې په مستقبل کې مشت په سائنس او ریاضی کې کارپوهان پکار دی چې د چین پاکستان اقتصادی راداری او د گوادر پروژه په پرمختیا کې خپل رول ولوبوي. خود ژوب شیرانی سره تړاو لرونکو د الف اعلان و غړي عابد شیرانی زیاته کړه چې تر اوسه د ساينس او ریاضي د لیبارټري و اهمیت ته په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې.
تر څو پر سمجه د میتود د ساينس اهمیت نه په ځنه ولې کبه په بجټ کې ایزاد پکوندې کبه د ټیچرانو ټریننګ کوندې کبه کوالیفایډ ټیچران مطلب د ډیبر سلیکشن کوندې کدل تل مسره غ چیلنج نسته کله چیر مړه بل سیمه ځکه مړه ټیچرانو ذاتي مړه غ ځکه امپورټ کوندې
د بلوچستان د کلیوالو سیمه د پرمختیا لپاره کار کوونکې ادارے بلوچستان رولر سپورٹ پروگرام برستیال مشر سید فتح شاہ وائی چدا کار یہ واضح حکومت کولای سی
سائنس اور یا دا میتھمیٹکس یا دا حساب چسونی دا سٹوڈنٹو کی دا کمی چکم شمیرہ دا پگر دا پاکستان کی آغا صرف دا دیا صوبے نا بلکی آغا دا گر دا پاکستان مسئلہ دا لہذا پکار دی چی صوبے اجتماعی افرٹس ہو کی اگر دا یو دا بل دا غصہ زدکڑا ہو کی دا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ چکم دا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دی چی دا تربیہ کار صرف کیج هغه متحرک نه سیسما خل پرتی باندې بیا د کابو کوي نه سو
د دوی نور د چ د بلوچستان حکومت د ساينس لیبرټریان لپاره په کلیز بودیجه کې لوی برخه شته خو سم د شونځي ستا چې هلته د لیبرټریان لپاره استادان نسته. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټه د پاسا سلورو بجو لاغه ورسته چې لاهور په پنجاب پونتون کې په ورستیو کې د پښتنو زده کوونکو د یو کلتوري پروګرام پر سر د پښتون کونسلو د جمعیت طلبا په نوم سازمانونو ترمنځ شخړه وشوه. د یاد پونتون انتظامی د زده کوونکو پر سیاسي او کلتوري غونډو د بندیز اعلان کړی دی. خو د پښتون کونسل غړي وایي د انتظامی دغه اقدام هدف هم پښتانه زده کوونکي او د هغوی سولهیز او کلتوري فعالیتونه دي. د موضوع تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
په لاهور کې د پنجاب پوهنتون انتظامی اعلان کړی چې هیڅ یو د زده کوونکو تنظیم تبا د غیر سرکاري هلو ځلو اجازت نه وي. د انتظامی لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د شپې د لسو بجو وروسته به هیڅ چاته هم د استلو د تګ اجازت نه وي. په دې اړه د پنجاب پوهنتون پی آر او یا د عامو اړیکو یو افسر خورم شهزاد د اتوار په مازیګر مشال ریډیو ته وویل دی وی ګوري چې د طالب علمانو کوم تنظیمونه دي د هغوی په هلو ځلو بندیز لګولې شوی دی، ځکه چې دا وخت کوم صورت حال روان دی د هغې په رڼا کې پوهنتون د هلو ځلو اجازت نشي ورکولی. داسې هم نه ده چې په پوهنتون کې به دستوري نه کېږي، کېږي به خو هغه به د پوهنتون د سوري لاندې کېږي. مشال ریډیو چې په دې اړه د زده کوونکو د تنظیمونو نه وپوښتل نو پښتون کونسل په نوم د یو تنظیم مشر مزمل خان وویل چې دا بندیز یوازې د دوی د تنظیم لپاره دی او د اسلامي جمعیت طلبا تنظیم غړو خپل هلې ځلې اوس هم جاري ساتلې دي. مشال ریډیو چې د پنجاب پوهنتون د اسلامي جمعیت طلبا د تنظیم د یو غړي سکندر اعظم کاکړ نو پختل نو هغه وې
کانستټیوشن اف پاکستان مونږ ته عزت راکړی دی چې هر کس چې هغه 18 سال زیات عمر وي هغه ته د عین عزت ورکړي چې د خپل سرګرمیان یو کې خپل یو لوب کوي چې خپل پروګرام جوړوي چې خپل عین مست پاکستاني عین مست عزت راکړي چې مونږ خپل سرګرمیان جاري کړو. بیا کې یونیورسيټي وایي چې مونږ پروګراماتو پابند لګول مونږ د هیلرو په یونیورسيټي د کوډ اف کنډکټ جوړ کی چې هغه باندې ټول ستوندان عملم کوي او دغه مطابق بیا خپل اکټیویټي سرګرمیان جوړ کړي.
د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه د پښتون کونسل او د اسلامي جمعیت طلبا د غړو ترمنځ نښته هغه وخت رامنځته شوه چې پښتنو زده کوونکو د پښتو کلتور ورځ مانځله. د پوهنتون د چارواکو په وینا چې په دغه پیښه کې سلویښتو پورې طالب علمان جوبل شوي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه پرون په کراچۍ کې د پریس کلب ودانۍ مخې ته د پښتنو د دودیزې نڅا اترن لپاره اهتمام کړی و چې د یاد ګوند د غړو ترڅنګ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند غړي د مدني ټولنې فعالانو خبریالان ورته ورغلي ول. پښتنو ځوانانو ډولونو ته اترنونه وکړل او هوډ ښکاره کړ چې د خپلو کلتوري ارزښتونو د ژوندي ساتلو لپاره هلې ځلې به جاري ساتي. محمد عمران رپورټ راکوي.
دا عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن پخوانی صوبایي مشر شیر افریدی له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې د دوی د راغونډېدو یوازینې مقصد نړۍ ته ښودل دي چې پښتون کلتور د امن کلتور دی او کله هم په تشدد یقین نه لري.
کلچر خو مونږ ته د پلار نیکه په وراثت کې ملاو دی خو زموږ د تشدد سره څه کار و او د دوی سره جواز نه و چې مونږ په جنو باندې تشدد وکړو. دا د پښتون غیرت نه ده. لحاظ نن چرته زموږ راتګ د پنجاب یونیورسيټي د طلبا سره د ځکته مظاهره ده. ټول پښتون قوم د دوی سره ده او ټول پښتون قوم د خپل کلچر دفاع پیژندي. مونږ دنیا ته خدان ښکارا کول غواړو چې زمون کلچر چې کوم ده د امن پیغام ده، د خوشحالي پیغام ده.
د اتنل د عوامي نېشنل ګوند او مدني فعالانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، تحریک انصاف او ورسره د سوداګرانو د سازمان پښتانه غړي هم راغلي وو او ټولو په شریکه سره پکې برخه واخیسته. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو صوبایي چارواکي ولسیار کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې هم پر پښتون کلتور بندیزونه لګولې شوي وو، خو پښتون د یو قام په حیث تل خپل کلتور ژوندی ساتلی.
پکار دی موږ په خپل کلچر باندې کلک ودرېږو، په خپل ثقافت کلک ودرېږو، ټول قام په یو ځای باندې سو. موږ څومره ستونزې دي دا په یو پلیټ فارم باندې، لکه نن چې موږ ګورو دلته بیل بیل تنظیمونه راغلي دي. دې تنظیمونه د خپلو نظریاتي تنظیمو څخه بالاتر د پښتون قام لپاره یو محض نیولی دی، او په دې پلیټ فارم باندې موږ د خپل کلچر ټینګوره کوو.
د ځوانانو دا شریک اتن د ماښام ناوخته پورې روانو. د دې درا جوړونکو او ګډونوالو په وینا چې دوی به دارنګ دستورو د لارې خپلې کلتوري هلې ځلې روانې ساتي، او ډېر زر به د دې خار پښتانه وګړي د یوې لویې کلتوري دستوري لپاره راغونډي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردن کو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د نجیب امیرنا د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي په سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې مهمې دي. نوموړي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې که دواړو لورو مشران په یاده موضوع خبرو ته کښېني، نو دا به ترهګرۍ په قابو کولو سیمه ییز امنیت ته ګټور وي. د پاکستان امنیتي چارواکو نن د دوشنبې په ورځ د ملک په بیلابیلو برخو کې د یو اویا مشکوکو کسانو د گرفتارۍ خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو اداره اس پی آر وای په نیول شوو کې 14 افغانان دي. د پنجاب پوهنتون چارواکو مشال رادیو ته ویلي د زده کوونکو د سازمان ترمنځ د جګړې د مخنیوي او په پوهنتون کې د امنیت د خوندي کولو په مخه د پوهنتون په انګړ کې پر سیاسي هلو ځلو پابندي لګولې ده. د مارچ په 28 نیټه په نوموړي پوهنتون کې د کلتوري غونډې پر مهال د پښتون کونسل او د اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ په جګړه کې لسګونه زده کوونکي ژوبل شوي. د افغانستان د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې 15 ماشومان په شری مړه شوي دي. د نوموړي په وینا وسلوال طالبان روغتیایي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی تر واکمنۍ لاندې سیمو کې له خلکو سره مرسته وکړي، خو د وسلوال طالبان وایي دوی د واکسین د کارکوونکو مخه نه نیسي. بحرین وایي دوی د ترهګرو یوه 14 کسیزه ډله نیولې چې پرې شک کېږي. په 13 فبروري میاشت کې پر یو بس د ترسره شوي بمي برید کې لاس لرلو او د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د وژلو پلانونه جوړ کړي وو. امریکا په روسیه کې د سلګونو مظاهره کوونکو نیول غندلی او وایي دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزه کوونکي فعال الکسی ناولنی گرفتاری پریشانه کړي دي. او د شام په شمال کې د امریکي ملاتړ لرونکي د کوردي عربو یو ائتلاف وایي دوی د یو مهم ستراتیژیک هوایي مرکز څخه د اسلامي دولت وسله والا ډله ویستې ده. یاد هوایي مرکز د 2013 کال راهیسې د اسلامي دولت په ولقه کې و.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې پاکستان د ترهګرۍ د خطر له کبله د افغانستان سره په پوله د ازغن سیمونو لګولو فیصله کړې، خو د دې فیصلې پر ضد په پاکستان کې دننه او افغانستان کې ځینو خلکو د اندېښنو څرګندونې کړې. اداري وړاندې لیکي د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا په ډاګه کړي چې په پاکستان او افغانستان پولې د ازغن سیمونو لګولو کار پیل کړی. د ادارې په وینا کې وکتل شنو دا وخت پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ او سخت دریزی سره مخ دي، نو په داسې صورتحال کې به دا ازغن سیمونه د دواړو هیوادونو په ګټه کې وي. ادریې زیاتوي پاکستان سوسواری د دې خبرې گردان کړي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به هم امن وي. او بیا که وکتل شي نو د پاکستان او افغانستان امن او ترقی د ټولې منطقې ترقی ده. ادریې اخري کې لیکي اوس چې پاکستان د امن په ځای کولو لپاره اقدامات شروع کړل، نو باید چې افغانستان حکومت هم په پوله د سار نظام غور جوړولو لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د سینیټ چیرمن ویلي چې د سیاستدانانو، جرنیلانو، ججانو او د ټولو ادارو د احتساب لپاره د یو قانون او د یو نظام جوړولو ضرورت دی. د ادارې په وینا د ضیاءالحق د مارشلای دور نه د احتساب سلسله شروع شوي، خو په دې ملک کې داسې کیږي چې د یو تن خو احتساب اوشی خوبل تن قامی دولت اولوٹی او بهر ملکونو تای ولیگی او هیس تا پوستری نکیگی چه لکبل ملک دو قرضونو لانده گیر شوه ده. ادریا آخری گلی که پا داسی صورتی حال که دا سینر دا چیرمین میار زارابانی خبر بیخی سمادا چه پا پاکستان که یو داسی قانون او نظام جوڑ کل شی چه دلوی وڑو که پا کیوشان احتساب وشی، او دا دی روستو باید چه دا خلق بیا اولستا هم خکار کل شی چه سوک بیا داسی جرت نکوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د اټومي وسلو لرونکو گاونډي هیوادونو پاکستان او هند پر اړیکو د سیمې پر امنیت د غو د غیزو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا نیوز ویک مجلې په لیکنه کې د افغانستان امنیتي وضعیت په تیره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. تفصیل انیسې اجمل اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجللی کی پاکستان چې د ایران، چین، هند او افغانستان په منځ کې موقعیت لري، له یو پیچلي گاوند او لګنو امنیتی مسلو سره مخ دی. مجللی کی په ایٹمی وسلو لرونکو نه پیژندل شوو هیوادونو کې پاکستان هغه هیواد دی چې ایٹمی وسله او پالیسۍ کې په دوامداره توګه د حالاتو ګواښونو مطابق ارتقا کیږي. مقاله لیکي د یو انداسي تر مخه پاکستان دا مهال د یو سلو لسو نه واخلې تر یو سل دیرش پورې ایټمي بمونه لري. د مجلې په خبره د پاکستان ایټمي وسلې د پوسټ تر استراتیجیکي څانګې لاندې دي او په پنجاب صوبه کې خودل شوې دي. مجلې لیکي د پاکستان ایټمي پالیسۍ نه داسې سرګندېږي چې دا په اقتصادي، سیاسي او پوځي توګه له زیات پیاوړي هیواد هند څخه د دفاع لپاره دی. د پاکستان او هند ترمنځ روایتي دښمنۍ له وجې ایټمي مقابله زیاته شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان او هند ترمنځ څو جنگونه هم شوي دي او په 2008 کال کې د هند ممبئی پیښه پاړه هم ویل کیږي چې دا په پاکستان کې تنظیم شوی و. نیشنل انټرسټ مجلې لیکي د هند او چین په سیر پاکستان په خپل لومړی د ایټمي وسلو نه کارولو پالیسی نه لري او ځان ته یې د ایټمي او په عمومي توګه د تکتیکي ایټمي وسلو کارولو حق ورکړی دی. بلخوا نیوز ویک مجلې لیکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بیلابیلو هیوادونو کې د خپلو پښو پر ځای کولو هڅه وکړه، خو تر ټولو زیات په افغانستان کې له سختو حالاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د داعش ډلې د دوامداره بریدونو هلته په خلکو کې د ویرې پیدا کولو باوجود هم په عمومي توګه د افغانانو مقاومت د ستاینې وړ دی. مقاله لیکي په اسلامي دولت وسلواله ډلې کې د طالبانو پخواني او یا له طالبانو بیل شوي وسلوال شامل شوي دي. مجلې لیکي په داعش ډلې کې د دغو وسلوالو شتون هم د یادې ډلې په افغانستان کې د خپلو پښو په ټینګولو کې د پاتې راتللو څرګندونه کوي. مجلې لیکي داعش ډلې د 2015 کال اګست میاشت کې لسو افغانانو پورې بمونه وتړل او وی وشل. نیوز ویک لیکي د حالاتو ته په کتو سره دا به د داعش ډلې لپاره ډېره ګرانه وي چې د افغانانو ذهنونه ځان طرف ته واړوي. د برتانیې په یوې څېړنیزې اداره کې کارپوه حمید حکیمی وایي د طالبانو برعکس داعش ډلې له ځایي خلکو سره کوم رعایت نه دی کړی. نوموړی زیاتوي داعش ډله په بشپړه توګه د ځایي کلتور خلاف ده.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف سیاستوال الکسی نوالنی بندي کړی دی. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو پرون مظاهرې وکړې. دا په روسیه کې په وروستیو کلونو کې د ولسي اعتراض تر ټولو پراخه حرکت بدل شوی دی. پولیسو سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي. فرشته جلالزه معلومات راکوي.
الکسی نوالنی هغه سیاستوال دی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړی. هغه پرون د مسکو ښار په زړه کې له خپلو پلویانو سره راڅرګند شو. د نوالنی د غیر حکومتي ډلې مسؤول رومان روبانوف پرون پر ټویټر د مظاهرې له جریانه ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړل. په دې ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د هغه موټر لار بند کړي چې پولیسو الکسی نوالنی پکې سپور کړی و. د مسکو ښار په دې مرکزي سیمه کې د مظاهرو ځانګړي پولیس راغونډ شوي وو. زرهاو مظاهره کوونکو د وشر میژي او د غلو مدافعانو نارې وهلې. یو مظاهره کوونکی چې د روسیې د پیژندل شوي شاعر الکساندر پوشکین پر مجسمه ختلی و د پوتین شپږ شعار پورته کړ، خو پولیسو په چټکۍ ونیو. د مسکو پولیسو پرون د الکسی نوالنی د لېږدونکي موټر د لارې پرانیستلو لپاره سلهاو مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو ښار په هغو سیمو کې چې مظاهره چیان راوتلي وو، د مظاهرو ځانګړي پولیس ډله ډله ولاړ وو او هلیکوپټرو یې هم څارنه کوله. د روسیې په کراسنویارسک ښار کې د اداري فساد پر ضد په مظاهره کې خلکو له واکه د پوتین د لرې کېدو نارې پورته کړې وې. په روسیه کې وی غیر حکومتي ادارې ویلي چې تر 600 زیات مظاهره چان یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. خو د روسیه دولتي خبري اژانس تاس د مسکو د پولیسو په حواله ویلي چې د نیول شوو کسانو شمیر 500 دی. الکسی نوالنی په 2014 میلادي کال کې د مسکو د ښاروالۍ لپاره کاندید و او په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي. الکسی نوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي، خو کله چې پولیسو ونیو هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپل اعتراضي لاریونونه جاري وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي د هغه هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. دغه ټولنې ویان پرون یک شنبه مشال لیډو ته وویل دولت باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د مخنیوي په اړه جدي هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت که څه هم د اروپای ټولنې دا ادعا نه ردوي، خو وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې یې جدي هڅې پیل کړې دي. اکرام الله اکرام له کابل رپورټ راکوي.
په افغانستان کې اروپای ټولنه وایي د دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بی عدالتۍ او سخه زوريږي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت لامل د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنه وایي عبد الله یادګاری د یک شنبه په ورځ وویل په ډیری ولایتونو کې ولسی وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
فساد په قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګ جنګ سالاران دغه خلان استفاده وکړي، خلک باندې خپل هغه فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر مونږ ویلو چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد هلې ځلې چټکې کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلامیه هم خپره کړې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پای ټکی کېښودل دي او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لري او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دوی به د مارچ د میاشتې له 26 نیټې څخه د اپریل د میاشتې تر 2 نیټې پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. د یادونه ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه په خاطر دی هم یو شمیر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې عمله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم ښودلې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمود مخکې ویلي وو چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمیر نورو مواردو عملی کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لري. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیل ادارې جوړې کړي چې مثبته پایله ورکړې ده. دغه وزارت وایي امان ریاست د یک شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې اداره نه کړه، خو یې ویل چې په لرو پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښه رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لرو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولای، شاید دغه سی پیښه رامنځته شوی وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسی وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤلو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو. ریاست وویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړي ادارې په مرسته یې تیر کال 300 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې د فساد په مخنیوي کې مثبتې تمامې شوې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتہ مو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د پولیو وایرس ختمولو لپاره خپل هدف ته نږدې شوی او له همدې امله له وسلوال مخالفینو غواړي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاینونو مخالفت ونه کړي. ډاکټر فیروز الدین فیروز پرون یکشنبه د پولیو ضد پسرلنی کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل دوی هڅه کوي چې د هیواد 8.8 میلیونه هغو ماشومانو ته چې مرونه له 15 کلونو کم وي د یادې معذور کوونکي ناروغۍ ضد واکسین ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي په کومو سیمو کې چې د پولیو واکسین پر ضد فتواوي ورکول کیږي دا دینی نه بلکې سیاسي فتواوي دي. له کابل بیا هم د کرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د پولیو وایرس یا د ماشومانو د ګوزن ختمولو ته نږدې شوې دي. ډاکټر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې د دولت له مخالف وسلوالو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخالفت ونه کړي او واکسیناتورانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا کمپاین ترسره کړي.
هغه هدف چې افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره لري ورته نږدې شوی. بل خبر دا چې غواړم د جنگ په ټولو کیلو غاړو غږ وکړم چې دا یو ملي او افغاني برنامه ده د افغانستان د ماشومان لپاره ده. نو وسلوال مخالفین او دولت دواړه د اجازه ورکړي چې زموږ واکسیناتوران په ټولو کورونو وګرځي او ماشومان ته واکسین وکړي، ځکه افغان ماشوم ته باید د مایوبیت او د بل په اوبو د باردو سزا ورنکړي چې مایوب شو باردوش
بشه. د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په دغه درې ورځېنی کمپاین کې به 8.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وی واکسین شي. د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال په دریو ولایتونو غور، بامیان او دایکندي کې د سړی هوا لامل د کمپاین نشي ترسره کیدی. د معلوماتو لمخې د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه د افغانستان په دوه ولایتونو کندهار او هلمند کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې امنیتي ستونزې، د کډوالو راستنیدنه، داخلي کډوالي او له غیر رسمي پولو څخه د کورنۍ او تګ راتګ هغه لاملونه دي چې د دغه وایرس انتقال ته زمينه برابروي. بلخوا د پولیو پروګرام مسؤلین وایي چې په دغه هیواد کې به د نامنۍ لامل په سلګونه زره ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د وینا ولمخې د کابل په ګډون په جنوب او جنوب غرب ولایتونو کې یو شمیر واکسیناتوران د وسلوالو مخالفانو په حملو، بمی بریدونو او هدفي وژنو کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عالمانو د شورا یو شمیر غړي وایي هر څوک چې د پولیو د واکسین پر ضد فتوا ورکوي دا د پردیو د ګټو لپاره کار کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د یکشنبه پر ورځ د افغانستان په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د دریو ولایتونو د مدني فعالانو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د ورکشاپ ګډونوالو لړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه د راتلونکو ناستو کانفرنسونو کې د مدني فعالانو ونډه ډېره کړي. دوی همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې افغان حکومت د بروکسل د تیر کال په کانفرنس کې له نړیوالو سره د مدني ټولنو د اغیز زیاتولو په باب خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د لوی پکتیا د دریو ولایتونو د یو شمېر مدني ټولنو او رسنیو استازو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د په نړیوالو ناستو کې د مدني فعالانو ونډه ډېره شي. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان څخه د مدني ټولنو د لسو استازو د ګډون د اړتیا او اغېزو په باب په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. دوی په دې اندېښنه څرګنده کړه چې افغان حکومت په بروکسل کانفرنس کې نړیوالو سره په دې هیواد کې د مدني ټولنو د تقوی او اغیز د زیاتولو په باب کړي ژمنې نه دي عملي کړي. په پکتیکا کې د ملما د رسنیز بنسټ مشر یعقوب خان منظور مشال رادیو ته په دې اړه وویل
د بروکسل کانفرنس کې نړیواله ټولنه ژمنه کړې یا تعهد کړی دی چې دوی به په افغانستان کې د مدني ټولنو او موسساتو سره نږدې کار کوي تر څو هغه د ولسونو ستونزو ته رښتینې رسیدګي وشي. هیله مونږ دغه د نړیواله ټولنه او بالخصوص افغان حکومت نه چې د نړیواله ټولنې سره دغه کړې ژمنه عملي کړي او په عمل کې پیاده کړي.
د پکتیا یو تن مدني فعال فدا محمد باران په یاد کانفرنس کې د مدني ټولنو د استادو ونډه مهمه بولي.
په برکسل کانفرنس کې د مدني ټولنو غړي غوښتل شوي او یو ښه اقدام وو. نو مهمه به دا وي چې کچیرته موږ د مدني ټولنو غړو ته په راتلونکي نور داسې نړیوالو غونډو یا کانفرنسونو کې وخت زیات ورکړل شي او دغه تعداد یو څه زیات شي موثر تمامېږي.
د ورکشاپ ترینر ذبیح الله سلارزی د برکسل د کانفرنس په اړه د سویل ختیځ زون د مدني فعالانو د ورکشاپ ځینې موخې داسې وښودي.
خلکو ته دغه ورسوو چې یعنی دغه کومه سروې شوې وه د هغې دغه فیډبیک تاسو ته بېرته راغلی دی. د وخته پورې دومره پرمختګ شوی دی په دغه کې. او بل دا چې دغه لس کسیزه ټیم چې جوړ شوی و په دغه ټیم باندې د لسوالو او د ولایتونو د خلکو هغه نظرونه م اخیستل چې آیا دغه لس کسیزه ټیم چې جوړ شوی دی دا تاسو ته د اعتبار وړ دی یا نه دی.
د یادونه وړ ده تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان په اړه د برکسل کانفرنس د اویاو هیوادونو او د شلو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شوی و چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان سره د بیا رغونې په بېلابېلو برخو کې د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه اعلان کړې وه. د برکسل په کانفرنس کې له افغانستان څخه 100 تنه مدني فعالانو برخه اخیستې وه چې نیمایي یې ښځې وې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
یوش مر افغان سوداګر وای په تورخم کې د دوی د هر گاڑی په سر ترې حکومت د صحت پرچی په نوم 3000 کلدار په غیر قانوني ډول وصولوي. حکومتي چارواکي بیا یوازې د منی چې د کمیشن کارانو لخوا موټرو ته د صحت پرچی ورکول کیږي خو دا چې په مقابل کې پیسې ترې غسل کیږي د دغه موضوع په اړه بے خبري خي. زموږ خبريال شاه محمود شینواره رپورټ راکوي.
هیواد ته د سبزی او تازه میوو واردونکي سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې د صحت د قانوني پرچی سربیره د 3000 کلدارو بل پرچه د غیر مسولو کسانو لخوا ورکول کیږي. دغه سوداګر وایي تورخم بندر کې له تیرو دریو کالو راهیسې د سبزی د صحي تصدیق په نوم غیر قانوني پرچه ورکول کیږي چې دوی اوس پرې پوه شول. د دې سوداګرو په خبره دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي او که دوی یا د پرچه وانخلي نو د دوی مالونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هیواد ته داخل شي.
تاسو د خپل د حساب وکړئ چې دا د یو کس د یو ګاډی نه 3000 روپۍ کلدار اخلی د ورځې 200 گاڑی راځي. دا تخمینا د پمیاش کې حساب کا بیا د پکال کې حساب کا دا ټول شخصي جبروت دي. مونږ د دې سرټیفیکټ د اوریجنل سرټیفیکټ د تصدیق لپاره د تورخم د ترانزیټي مکتوب هم را سره شته، د وزارت مکتوب هم را سره شته. دا مکتوب ده
مونږ د قانون باندې چې کمی دي دا ټول ملت د قانون په حساب سره مونږ دا منو او دې ته حاضر یو چې په قانون په حساب سره دا بینګونو ته لاړ شي او د دې قیمت 300 روپۍ دا د دې قیمت چې دا 3000 روپۍ مونږ نه غسل کیږي. مونږ چې کم کمیشن کار ته مال ورکو هغه وای چې دغه پرچا وسره نه وي، مونږ ته د اصلي پرچن د منظور ورنه دا دغه دیسی پرچا چې کم ادا دا مونږ نه واړي په 3000 مونږ باندې وای خرڅي.
په تورخم کې د کرنې او مالداری ریاست د نباتي قرنطین مسول محمد هارون د سوداګرو څخه د صحی پرچی په سر د پیسو اخیستلو څخه نه خبري خي، خو په خبره دغه پرچا دوی ته ځکه د منلو وړ ده چې یاد کسان ورته وزارت د یو مکتوب له مخې معرفي کړي او هدایت ورته شوی چې د دې کسانو لخوا ورکول شوی پرچی د اعتبار وړ دي.
زه به درته په وضاحت سره ویم چې د 3000 روپو نه زه نه خبر یم، نه مونږ دا کار کړی، نه په دې روپو کې مونږ کوم دغه لرو خبرداري لرو. سرټیفیکټ راځي زمونږ لپاره ځکه دا قابل د قبول دی دغه سرټیفیکټ چې د ریاست د وزارت د مقام نه بیا د ریاست د مقام نه مونږ ته دا را معرفي شوه دا دلته مخکې کارېدل نامدی مکتوب پاسه. زه د مکتوب تابع یم، زه د حکم تابع یم، زه بل تخپل قانوني کار په مخ وړم چې سمه د دولت هدایتي زباغه سي کار کو.
دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر په تورخم کې د ناقانونه پیسو اخیستلو نه شکایت کوي. له دې وړاندې هم په وار واري د ګمرک او سرحدي پولیسو نه هم شکایتونه کړي وو چې په یو او بل بهانه ترې پیسې اخیستل کیږي، خو د سوداګرو په خبره د دې سوند پر وړاندې هیڅ څوک اقدام نه کوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د پښتانه مترقي لیکوال پر نوم یو ادبي تنظیم پروند خبر پښتونخوا په بنو کې د سیمې د نومیالي شاعر عبدالرحیم مجذوب د یادولو دغه پر ژوند او کار د خبرو لپاره یو غونډه جوړه کړې و. په غونډه کې د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو او همدارز بلوچستان پښتنو شاعرانو او لیکوالو او د سیمو عامو خلکو ګډون وکړ. په غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ د موسیقۍ پروګرام هم شوی و. عمر دراز پر رپورټ را کوي. تر رپورټ وروسته له یوې سندرې هم تاسو خوند اخیستلی شئ.
د دغه میلې اوله برخه کې یو سیمینار وشو چې صدارت یې پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت کولو او مشر میلما یې هاشم بابر وو. د جشن مجذوب په اړه پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وویل،
ما هغه ملګری و، لامې ملګری ده، تاسو ټولو ملګرو چې کومو د دغه جشن جوړولو دپاره کومې انتظامات کړي دي، هغه هم خیال څه دي تاریخ یو پاڼه ده. د شاعر په ماضي باندې، حال باندې او مستقبل باندې نظر وی، دا د نوی کول د پاره یو مشاله راوی. دغه نه زمونږ ته دا فائدہ پکار ده چې موږ د شپ امن هغه کې بدل کو او د ترقی په کې بدل کو.
دا پروګرام په دویمه برخه کې مشاعره وشو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلمونه واورول.
په دغه خار کې مې د هر سړي نه خپل ترخوا او زما ژبه ترخانه و چې دا ونه نو مور مولاوی چې خدای هر چا لروزی ورکوي، نو زمون کور کې فلا نه و چې دا ونه نو
د بے وسائی شعور افار سے روتول رات لے نن بے زبان اسوم حغت بے دلیل اسوم
نو پتورا نو پو بمی سر کلم دے نو پتورا نو پو بمی سر کلم دے او خرم قسم چپ کلم سر کلم دے
بے بدبختی تر دین پورتا در تسو ویم مادر کشمیر ہم پیان پس رفتار کرے دے
بہاو رفڑ ویختے پین کرن پو سنگارا نشوا دکور دخٹو دیوالون نوزگارا نشوا
دادر توائیم چی پختون آسمان تا تد پرندے دارا توائیا چی اکثر کوہی تا چاپوش کرے
دا عبدالرحیم مجذوب د فن او شخصیت پاړه مو چکلا د هاشم بابر نه پوښتل، نو دوی وویل،
زه مجذوب صاحب د دې شلمې صدای یو ستر شاعر غنم. زه خو بده وایم چې شاید مجذوب صاحب مقام خپل مجذوب صاحب ته خپل هم پته نشته، لکه څنګه چې اس د خپل زور نه خبر. زه د مجذوب صاحب مینې دلته راوسته یم. هغه نه صرف یو فطری شاعر دی، خپل لیکې هم کړی دی، بلکې د مغربی نظمونو ترجمه په داسې انداز کې کړی دی چې سړی ډولی نو داسې نه وایي چې دا ترجمه ده، هغه داسې ښکاري چې دا د پښتنو شاعري ده.
آخري برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام وشو چې شوکت عزیز او عظیم الله عظیم د مجذوب د کلام او په نورو ولسی سندرو محفل تر سهاره پورې ګرم وساتلو چې ځوانانو او مشرانو ورته اتڼونه واچول.
پوری شوق تھا